اوریدونکو سلامونه سلامونه پروگرام ته بخیر راغلاست. ساعت د سار لاس بجې سو د ساتي رادیو د دې سات خبرونه مو تری ول صبح جوړه په دې خبرونه کې خبری مطالب لرو، خبرونه او رپورټونه خبرو. په همدې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ مذاکرې په دې پای ته ورسېدې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې مذاکرې باید ژر تر ژر او مخامخ پیل سي. پریکړه وشوه چې د دغو خبرو او لیدنو کتنو دوهمه غونډه به په کابل کې کیږي د جنوري په 13مه به دا غونډه وي، یعنی د راتلونکي دوشنبه په ورځ. خو اول به قسیم سولمل ته، اول به رحمت الله افغان ته معذرت غواړم، وخت ورکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي. وروسته بیا د خپرونې د رپورټونو برخې ته ورځو.
د مهمو خبرونو سره ټکی، د اسلام آباد د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیل ته باید زمینه برابره شي. یو کاناډایي تبا چې په افغانستان کې تښتول شوی و د طالبانو له بند څخه آزاد شوی، او امریکا یو ځل بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرنی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید زمینه برابره شي. په دې خبرو کې چې د افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم پکې ګډون درلود، د غرض پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د رواني جنوري میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي. فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې د دوی مشران د سولې په اړه په راتلونکو غونډو کې پر خپل ګډون غور او بحث کوي. د جرمني حکومت له اتریش سره پر پوله د زیاتو افغانانو د ورتګ مخنیوی پیل کړی. په ځانګړي ډول هغه افغانانو ته لاره نه ورکوي چې د جرمني په باور د پناه غوښتونکو په شرایطو نه دي برابر. د جرمني په کولن ښار کې د نوي کال په شپه پر ښځو ډلیزې حملې چې داسې ګمان کیږي چې جرمني ته ورغلو کډوالو پکې لاس درلود، د جرمني په صدر اعظم انګیلا مرکل او د کډوالو پر وړاندې د هغې پر پرانیستې کړنلارې فشار راوستی. د اتریش چارواکي وایي چې په ډیسمبر کې به هره ورځ د شپېتو کډوالو مخنیوی کید، خو د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې هره ورځ لږ تر لږه 200 کسان جرمني ته له ورتګ څخه منع کیږي. اتریشي چارواکي وایي چې جرمني ښایي د سویډن او ډنمارک تر اغېز لاندې هم راغلی وي چې خپلې پولې ټینګې کړي دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یوه تابه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی و خوشې شوی دی. 26 کلن کولن رادرفورد افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په یو اعلامیه کې ویلي د رادرفورد په خلاصون کې قطر هم همکاري کړې، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د کاناډایي په غزنی ولایت کې طالبانو د جاسوسۍ په تور نیولی و. او وروستی کورنۍ خبر هم دا چې د سرپل د پوهنې ریاست وایي په تېر یو کال کې په دې ولایت کې 3 ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې شوې. د سرپل د پوهنې رئیس عبدالغفور سرپلی ازادي راډیو ته وویل دغه ښوونځی د نوې ودانۍ چې 40,000 زده کوونکي پکې درس وایي د ملي پیوستون د پروګرام او معارف وزارت د 160 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوي دي. نوموړی وایي هڅه کیږي چې تر نږدې راتلونکي پورې د سرپل ټولې ښوونځي ودانۍ ولري، خو د سرپل ولایتي شورا وایي د ښوونځیو د ودانیو او شمیر په اړه د پوهنې ریاست شمیر دقیق نه دی. د دې ولایتي شورا رئیس اسدالله خرم وایي په کوهستاناتو او یو شمیر نورو ولسوالیو کې د طالبانو د فعالیت له امله ښوونځي تړل شوي او ډیری زده کوونکي له زده کړې څخه محروم شوي. دا د افغانستان کورنۍ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو یو ور بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپلې سیاسي لانجې د خبرو له لارې حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات باور لري چې دواړه لوري باید په دې لانجه د هواري لپاره په بامفهومه مذاکرو کې ګډون وکړي او داسې اغېزمنې لارې پیدا کړي چې پر اساس یې د سوریې د سولې بهیر هم پرمختګ وکړي او پرې نږدي چې د دوی لانجه د سوریې د سولې د خبرو یا په سیمه کې د نورو مهمو پرمختګونو لپاره خنډ شي. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت حمله وکړه او له دې سره دواړو هیوادونو خپل سیاسي روابط پرې کړل. د ایران ولسمشر وایي د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته به د دې هیواد اقتصاد پراخ شي. حسن روحاني د دوشنبې په ورځ وویل هیله مند دی چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به پر ایران د بندیزونو لرې کېدل پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤلې هم ویلي چې پر ایران به لګېدلي بندیزونه ډېر ژر لرې شي. ایران او نړیوالې ټولنې په تېره جولای میاشت کې اټومي موافقه وکړه چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او نړیوال پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې کوي. په بغداد کې پرون وسلوالو پر یو پلورنځي حمله وکړه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 18 کسان ووژل شول او 50 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې برید کوونکو لومړی د فروشګاه دروازه په موټر بم چاودنېوال وزوله او بیا داخل ته ننوتل. د عراق امنیتي ځواکونه سیمې ته په رسېدو دا پلورنځی کلا بند کړ، د هوا له لارې یې کمانډو ښکته کړل او پر برید کوونکو یې ځوابي حمله وکړه. د عراقي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال ووژل شول او څلور نور نیول شوي دي. په دې پیښه کې چې په الجدیدیه شیعه میشته سیمه کې وشوه څلور پولیس هم وژل سوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. او د ارجنټاین د فوټبال د ملي ټیم غړي د بارسلونا کلب مشهور لوبغاړي لیون میسي د پنځم پرله پسې ځل لپاره د نړیوال فوټبال د سرو زرو توپ ترلاسه کړ. فرانس پریس خبري اژانس وایي لیون میسي د دوشنبې په ورځ د سویس په زوریخ ښار کې د نړۍ د فوټبال غوره لوبغاړی اعلان شو. د فوټبال د نړۍ د جایزو په لړ کې میسي لومړنی لوبغاړی دی چې 15 ځله یې طلایي توپ ګټلی دی. د فوټبال د 2015 کال د جایزو په لړ کې د پرتګال لوبغاړي کریستیانو رونالډو او برازیلی نیمیار دوهم او دریم مقام ګټلی دی. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو د ساعت لس بجې او اوه دقیقې شوې. دا خپرونه مو تر یوولسو بجو ده. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې مذاکرې د سولې د څرنګوالي په اړه مذاکرې چې په اسلام آباد کې پرون وسوې په دې موافقه پای ته رسېدلې دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو خبرې باید ډېر ژر او مخامخ پیل سي. په اسلام آباد کې په دغو خبرو باندې د افغانستان د چارو څارونکي څه نظر لري؟ په دغه مذاکرو کې د افغانستان د مدني ټولنې یو استازی احمد سیدی و تایید مذاکره پروای
اون چی که ما در قبلا آرزو داشته این نشست با حضور داشت امریکا چین نتیجه مثبت را به دست میاره، نتیجه را به دست نیاورد. باید انتظار کشید که اجندای یک ماه دو ماه بعد تعیین میشه، اجندای تفاهمی تعیین میشه، با کی مذاکره میشه. در
خب پرونی غونډه که موافقه وسو چې دغه خبرې اترې به دوام پیدا کړي او بل غونډه به د جولای په د جنوري په اتلسمه یعنی راتلونکي دوشنبه په ورځ وي. په پاکستان کې مولا ژورنالیست او څارونکی احمد رشید سره مرکه کړې ده. دی وایي
right now the Taliban are extremely divided and there is no guarantee that the Taliban are going to be able to
د ښاغلی رشید په وینا طالبان ډیر سره شیندلی دي او شاید دوی دا خطر قبول نکړي چې ټول سره راټول سي او د مذاکرې پر میز راغون سي. په دې خبرونه کې مو د سوریه حالاتو ته کتنه کړې ده. د سوریه مدایا شرط چې زرهاو کسان د قحطۍ د خطر سره مخامخ وو د بشري مرستو لومړی کاروان ورسید. ورځپاڼو ته کتنه به هم که وختو درته خپره کړو او تاندې څانګې پروګرام لرو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام لرو. د خبرونې اول مطلب مو په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د پرونیو خبرو په اړه دی. دغه مذاکرې د دې لپاره وسوې چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره یوه نقشه رامنځته کړي. دوی پریکړه وکړه چې بله غونډه به یې په کابل کې وي او د جنوري په 13مه تر راتلونکې دوشنبې په ورځ به ترسره سي. رضوان مراد دغې پرونۍ غونډې ته کتنه لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د امریکا او چین په ګډون د سرور اړخیزې غونډې ګډونوالو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یوې داسې پروسې کې په سملاسي ډول په مخامخ خبرو ټینګار کړی چې مقصد یې د افغانستان د یووالي، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ساتل وي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان استازو د افغانستان د سولې د ځنډیدلې پروسې د بیرته پیل په اړه یو څلور اړخیزه غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د افغان پلوي مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي او د پاکستان لخوا د دې هېواد د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري کوله. همداراز د امریکا او چین د پلوه مشري د افغانستان او پاکستان لپاره دغو هېوادونو د ځانګړو استازو پر غاړه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغې غونډې په پای کې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو د افغانستان جګړه د ټولې سیمې د بې ثباتۍ لامل بللې، دا یې پر افغانانو یوه بې معنا او تپلې جګړه بللې او د دې جګړې پای ته رسول یې ضروري بللې دي. اعلامیه کاږي چې د غونډې ګډونوالو د سولې پروسې په لړ کې په پرتو خنډونو او د هغوی په لرې کولو خبرې وکړې چې په ترڅ کې به د سولې د خبرو لپاره یو مناسب ماحول رامنځته شي. د دغه څلور اړخیزو غونډې ګډونوال په دې سلا شوي چې د افغانستان د سولې پروسې په اړه چې د ایشیا زړه کانفرنس کې په کومو خبرو موافقه شوې وه باید هغه عملي شي. د غونډې ګډونوالو همداراز پرېکړه کړې چې په سیمې او افغانستان کې به د تلپاتې ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ جاري ساتي. د یادولو وړ ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلېدو په لړ کې دغه څلور اړخیزو کمیټې پرېکړه کړې چې د کمیټې دویمه غونډه به د روانې میاشتې په 13 نېټه په کابل کې جوړه شي چې دغه پروسې په تګلاره به خبرې وکړي.
د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله مومند رپورټ مو له پېښور واورېد چې د پرونیو مذاکرو په خبري برخه باندې معلومات درکول. رودمان مراد په دې اړه د افغانستان د مدني ټولنې له وغړي او د افغانستان د سیاسي چارو د یو څارونکي احمد سعیدي او د پاکستان د پېژندل سوي لیکوال احمد رشید سره خبرې کړي دي او په دې اړه یو تحلیلي رپورټ لري چې اوس به یې واورو.
د اسلام آباد په خبرو کې د افغانستان د مدني ټولنې یو پلاوی هم ګډون وکړ. د دې پلاوي غړي احمد سعیدي د پرنوی غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو اترو کې کوم لوی پرمختګ نه دی رامنځته شوی، بلکې یوازې د خبرو پر بل پړاو موافقه وشوه.
ما در قبلا آرزو داشتیم که این نشست با حضور داشت امریکا و چین نتیجه مثبت را به دست میاره، نتیجه را به دست نیاورد. باید انتظار کشید که اجندای یک ماه و دو ماه بعد تعیین میشه، اجندای تفاهمی تعیین میشه، با کی مذاکره میشه، در کجا میشه و چی میکنیم. تا اون وقت ما انتظار باید بکشیم و فعلا چیزی که نقده به دست ما آمده باشه وجود نداره.
د اسلام آباد د غونډې د افتتاح پر مهال د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل د افغانستان د سولې د پروسې هدف د داسې شرایطو برابرول دي چې طالبان د ځینو امتیازاتو په بدل کې له تاوتریخوالي لرې او خبرو اترو ته اړ کړي. سرتاج عزیز وویل دا به له وخت نه مخکې وي چې اوس د افغانستان د سولې په پروسه کې کومه لویه کامیابي رامنځته شي. اخوا بیا فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د ملا اختر محمد منصور د ډلې د یو غړي په حواله ویلي چې پاکستان له دوی سره په تماس کې ده او د دوی ډله دې ته منتظره ده چې سیال ګروپ یعنی د ملا محمد رسول ډله له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه اخلي او کڅنګه. هغه ویلي د طالبانو مشرتابه د سولې په خبرو کې ګډون ته لیواله دی خو غواړي پوه شي چې بله کومه ډله په راتلونکو خبرو کې ونډه اخلي. د سولې پر پروسې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو اغیز ته په اشاره سره پاکستاني لیکوال او کارپو احمد رشید وای په څو ډلو د طالبانو ویش د سولې د بهیر مخته خندونه جوړوي. احمد رشید ازادي راډیو ته ویل
Right now the Taliban are extremely divided and there is no guarantee.
دوی همدا شیبه طالبان په زیاته اندازه په څو ډلو ویشل شوی دی. د دې هیڅ ضمانت نشته چې طالبان به خپل منځي اختلافات پرېږدي او د خبرو مستوي کینی. موږ به وینو چې یو ډله طالبان به د سولې د خبرو ملاتړ کوي، بل او زیاته ډله به خای مخالفت وکړي. دا هغه څه دي چې ستونزې جوړوي. خو په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دا ځل د امریکا او چین فعال ګډون له دې بهیر څخه هیله مندي زیاته کړې ده.
په اسلام آباد کې مذاکرې پرون د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرانیسته او د سرتاج عزیز د غونډې ته په پرانیستنې په وینا کې وویل چې دا ډېره مهمه ده چې طالبان دې ته قانع سي چې دوی د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي، د خبرو مېز ته کښېني او له تشدد د لاس اخیستلو باندې غور وکړي. سرتاج عزیز وویل د دې لپاره دا مهمه ده چې مخکې له مخکې له دغو خبرو سره شرایط ونه تړل سي. دا چې د سرتاج عزیز د دې خبرې هدف به څه و چې دی وایي چې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره باید مخکې له مخکې شرطونه اعلان نسي. په دې اړه اسمت څاروان د پاکستان له یو خبریال سمیع الله یوسفزی سره مرکه کړې ده. ښاغلی یوسفزی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
یعنی دا همغه خبره ده چې ډیر وخت نه کیږي چې افغان طالبان حکومت کې شاملېږي یا د څه وخت لپاره راځي. نو مختلف نظریات دي، سمه چې زموږ معلومات دي چین او امریکا، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو چې په دې موضوع باندې سوچ وکړو چې څنګه طالبان کولای شو چې یو سولې طرف ته راولو، او د دې سولې لپاره باید هغوی ته یو تضمین ورکړو، یو څه په حکومت کې یو ونډه ورکړو، یا هر څه چې وي هغه باید څنګه وي. نو دوی چې ډېر سوچ وکړو، دوی د تاجکستان مثال ورکړو چې تاجکستان کې هم د اسلامي نهضت تاجکستان د عبدالله نوري تر مشرۍ لاندې هغوی مقاومت کولو، جګړې کولې، خو بالاخره بیا دوی د 10% د حکومت برخه شول او وروسته بیا انتخاباتو شو. دا بیل خبر ده چې انتخاباتو کې بیا اسلامي نهضت او بیل له خبر هر بیا هم یو هلته یو امن امان راغلی. دوی دغه مثالونو باندې کار کوي، او زما په خیال پاکستان او امریکا او چین نو هم به دې پیږي چې طالب تباید او امتیاز ورکوي شي.
د افغانستان حکومت یو اساسي غوښتنه هم ده چې هغه طالبان چې سوله نه کوي، د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي، د هغو خلاف دی پاکستان اقدام وکړي.
نو دا اقدامات ممکن پاکستان یو هدف پوری ومني، خو امریکا او چین او نور هیوادونه به دې پیږي چې طالب اوس داسې یو قوت ده چې مکمل ډول لمن ډولل ناممکن ده. که پاکستان اقدامات وکړي، که امریکای اقدامات وکړو، او افغان حکومت اقدامات کوي، د دوی
یوسفزی صاحب دا مشهوره خبره ده چې هیڅ شریکي جنگ تر هغو پورې چې په بهر کې حمایت نه وي، په بهر کې اډې ونه لري، له بهره تمویل او تجهیز نشي، تر هغو پورې زیات دوام نشي کولی.
خبره زه یو کومه چې هغه ملکونه چې دا فکر کوي چې یعنی دا منو چې طالبان په پاکستان کې شته دي، هلته اوسېږي، هغه ځای نه منظم کېږي، خو امریکا او چین او نور هیوادونه په دې باور نه دي چې دا د افغان مقاومت چې که طالب پاکستان نه وشړل شي یعنی نور خطرناک ډول جنگونو د حل لپاره خو غونډې ضروري دي. ضروري نه ده چې دا غونډې د خامخا یو حل منځته راوړي، خو البته زه په دې باور نه یم که پاکستان یو قوي فشار په طالبانو واچوي یا هغوی ته وایي چې مذاکراتو ته کښېنه یا راشي. خو طالبان اوس هم په دې سوچ کې دي چې افغان حکومت مطالبه د پاکستان نه دا ده چې افغان طالبانو باید لاس وتړل شي، افغان حکومت ته وسپارل شي. زما په خیال تر څو پورې چې طالبان په دغه فکر کې وي، شاید مذاکرات مخکې ولاړ نه شي. که طالبان په دې پوه شي چې واقعا دوی د یو نظام برخه ګرځي، یو څه شرایط چې قابل قبول وي افغان خلکو ته، د افغانستان ملي قانون ته هغه قابل قبول، ممکن په غو سره توافق وشي. زه فکر کوم د افغانستان موجوده ملي قانون، اساسي قانون، شاید 95% د طالبان لپاره قابل قبول وي، او 5% داسې وي چې هغه باندې خبرې کېدای شي او طالبانو سره ور باندې مباحثه کېدای شي. خو به هر حال یعنی مشکل دا ده چې اوس طالبان هم په دې پوهېږي چې افغانستان حکومت مونږ بیا نشو نړولی. افغان حکومت او جامعه، نړیواله جامعه په دې پوهېږي چې طالب مقاومت کولای شي. د افغانستان په څیر یو حکومت لپاره یو کمزور مقاومت هم یو افغانستان د ترقی او د راتلونکي لپاره یو تیار باب ده. نور دی عمله هغوی د حد جاری ساتي. ضروري نه ده چې که یو ځل مذاکرات ناکام شي نو بیا د همیشه لپاره بیا مذاکرات نه کیږي، ځکه چې بله لار نشته.
په پاکستان کې مو له خبریال سمیع الله یوسفزی سره سلور مرکه اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې پر بهیر خبرو ته ادامه ورکو. په کابل کې نن ورځپاڼو پر دې مسله تفصیل کړی دی. اسدالله لودین لنډیز وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د اسلام آباد ترونی څلور اړخیزې غونډې او له هیواد د ځوانانو تېښتې ته ځانګړې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې لپاره له څلور اړخیزې غونډې هرکلی وشو. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت د دغې غونډې نتیجو ته هیله مند دی او له هغو طالبانو سره سوله کوي چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي. د سرمقالې د لیکوال په باور دا ځل له پاکستان څخه هیله ډیره ده چې تر خپل نفوذ لاندې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د اسلام آباد د پرونۍ غونډې ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په مطلب کې راغلی چې د دغې غونډې د همغږۍ ټیم به د روانې جدي میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې دویمه غونډه جوړه کړي. د مطلب لیکوال ویلي چې د غونډې ګډونوالو په یوه خوله په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې جګړه باید پای ته ورسیږي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې سرتاج عزیز د پرونۍ څلور اړخیزې غونډې فضا مسمومه کړه. په سرمقاله کې راغلي چې سرتاج عزیز د پرونۍ غونډې په افتتاحیه وینا کې وویل چې پاکستان پر طالبانو تسلط نه لري او افغان حکومت او طالبان باید د سولې په خبرو کې له مخکې یو پر بل شرایط وازه نه کړي. په سرمقاله کې د نواز شریف وروستیو څرګندونو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي سوله او جګړه په یوه وخت کې امکان نه لري. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د هیواد له راتلونکي څخه ناهیلي ځوانان هیواد پرېږدي. په سرمقاله کې راغلي وروستیو څېړنو ښودلې چې ډېر ځوانان له بیکارۍ او ناامنیو څخه په تنګ شوي او هڅه کوي چې لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د اندېښنې وړ خبره دا ده چې له هیواده وتونکي یو شمېر کسان هغه ځوانان دي چې تر لسانس او ماسترۍ پورې یې زده کړې کړي دي. د ورځپاڼې په باور د دغو ټولو ستونزو حل په دې پورې تړلی چې په هیواد کې سوله راشي او داسې پروژې پکې پلي شي چې ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي.
د ازادي رادیو په همدې خپرونه کې وروسته د تاندې څانګې پروګرام لرو چې د ځوانانو پر مسایلو ځانګړي بحثونه کوي او د میرمنو پروګرام لرو چې د په افغانستان کې د ښځو پر ژوند په مشخصو بحثونو کې تاسو ته د په مشخصو موضوعاتو باندې بحثونه کوي. له کابل په یو بل رپورټ کې اوس لرو چې د اول وار لپاره د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې د یو ایس ایډ د پروموټ په نوم له ښځو سره د مرستې په یو پروګرام کې یو روزنیز څو ورځنۍ دورې پیل کړې وه چې په هغه کې درې سوه افغاني میرمنې او نجونې په دې باندې پوست وي چې څنګه د اړتیا په وخت کې دوی د بیړنیو مرستو جوګه کېدای سي او څنګه دوی کولای سي چې په بیړنیو حالاتو کې له نورو خلکو سره کومک وکړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه له کابل رپورټ لري.
که څه هم افغان میرمنې او نجونې شکایت کوي چې دوی ته په روزنیزو پروګرامونو او تصمیم نیونکو فرصتونو کې لازمه برخه نه ورکول کېږي، د لومړي ځل لپاره د پروموټ له روزنیز پروګرام څخه د دوشنبې په ورځ 300 افغان میرمنې او نجونې فارغ شوې. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن رولا غنی له فارغ شوو نجونو او ښځو هیله وکړه چې د یاد پروګرام مواد د پټولنه کې د مثبتو بدلونونو د راوستلو په لاره کې ولګوي.
تلاش نمودید د اعتماد به نفس خیش را تقویت نمایید. شما قوی هستین.
دی وویل تاسو هڅه کړی چې پر خپل نفس اعتماد قوي کړئ. تاسو پیاوړي یاست او مغز لرئ. کار ځنې واخلئ. تاسو حقوقي بحثونه هم لرل چې د جنسیتي توازن سبب شوي. په تاسو کې ځینې د تشبث لیواله دي، نو په اقتصادي او تجارتي برخه کې د یو فعال غړي په توګه ونډه واخلئ.
اقتصادي ځان فعال داشته باشید.
افغان میرمنو او نجونو ته د پروموټ په نامه روزنیز پروګرام په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې په مالي او تخنیکي مرسته پیل شوی دی. مسؤلینو وویل په دغه لنډمهاله روزنیز پروګرام کې د اولیه مرستو، کارموندنې، د ځوانانو د چارو، د ښځو پر وړاندې د خشونت د مخنیوي قوانینو او غوره اخلاقو مهارتونه شامل دي. فارغ شوو ښځو او نجونو وویل چې د دغه روزنیز پروګرام د موادو زده کړو د دوی پر ټولنیزو مهارتونو او کړو وړو مثبت اثر کړی دی. د شریفي اختر شکري په نامه یوې نجلۍ ازادي راډیو ته وویل
ډېر مفیده پروګرامونه درلودل چې زیاتره هغه ښځې چې ذهن کې یو څه افکار لري دغه نه وکړی شي په بهتره توګه باندې استفاده وکړي. بعضې استعدادونه لري چې هغه استعدادونه نهفته دي او وغواړي چې هغه درمیان کې کېږي نورو ښځو ته هم فایده ورسوي. ما دا زده کړل چې زه وکړی شم چې کله خپل مشکل ماته ژوند کې رامخېته شي یو څه هغه مشکل په خپلو خبرو باندې خپل فامیل سره د اجتماع سره حل کړی شم او مشروع لارې نه چې څه اسلام ویلي دي او د شریعت مطابق.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو پراختیایي ادارې یو ایس ایډ ژمنه کړې چې دغه پروګرام به لا پراخ کړي. میرمن نظری وویل په پام کې ده چې دغه پروګرام په 15 ولایتونو کې د سباندې 200 میلیونو ډالرو په لګښت 15 اویا زره ښځې تر پوښښ لاندې راولي. دیو بیل لدی جمله سخه با 25 زر خزی چه عمر لا تلس سخه تر دیر شو کلونو پوری رسیگی ده زوان و رهبران و پتو گو روزی دا پا داس حال که ده چه ده افغانستان ده اکثر ولیتونو او لیر پرتو سیم و خزی و انجونه لده رو مدنی حقونو سخه بیبرخه او لده ول دول زور زیاده و سرمخ دی خلق وای ده دی ستونزی ده مخنیوی لاره یو ده قانون حاکمیت او بلا پر قانون او ملی او اسلامی ارزختونو ده خلقو او کورنه و پوهول دی
تاندی چانگی ده پروگرام پا همریخ پروانه که وابره
دا ازادی رادیو ده دا ازادی رادیو ده نن روزی خبرونی ده ماشام ترو بجواوری او پو بجوبانی بیا ده امریکا جاغ اشنا رادیو خبرونی پیلوی نو دا ازادی رادیو سره و سی دا افغانستان ده ملکی هوایی چلند خپلواک اداره وای چی پا 2015 میلادی کال که تر 3 میلیارد او 25 میلیون افغانی زیاده وای ترسک ویدی د دې ادارې د ویاند قاسم رحیمی په وینا د ادارې په تیر کال کې د خپل چوکاټ کې د اداري فساد پر ضد هم پراخ مبارزه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال صادق رشتنی د دې ادارې له ویاند قاسم رحیمی سره مرکه کړې ده او په پیل کې یې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې دا اداره څنګه توانېدلې ده چې په یوه کال کې دومره ډېر پیسې راغونډې کړي.
دا عواید څو منبع لري. د عمدهترین منبع یې دا د افغانستان د عبوري پروازونو تکس د دې منبع موږ تقریبا د مالي تیر کال نږدې 2 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړی وو. د دې نه وروسته دا د افغانستان د مسافرینو نقل د هوایي نقل انتقالاتو لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست د تیر کال نه فعالیتون از دیر شویده دی هوایی ترانسپورت کیفیت نور شویده دا طبیعی خبره ده چې دی نقل انتقالات او دی هوایی ترانسپورت کیفیت درولیدل دی هوایید نه دیر شد تاثیرات لري. دیر کال یعنی 2015 کال منش تقریبا یول از 300 هوایید به 2013 کال زیاتره وای ترلاسه کړی وو. دا یو د افغانستان د دولت لپاره د افغانستان د خلکو لپاره ډیر یو ښه خبره ده. هاونوردی یو استراتیژیک او اقتصادي اداره ده.
په راتلونکي کې امکان شته چې دا وایید نور هم زیات شي.
موږ ډیر امیدوار یاست. تاسو د بجریان یاست کې تیر کال موږ د هوایی د حریم هوایی کنټرول نه د افغانستان دولت نه ترلاسه کړ او موږ دا اوس په خپل افغانستان د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره د حریم هوایی نه کنټرول کوي. همداشان ملکی هوایی چلند خپلواک اداره رهبری هیئت ټول هڅه داده چې د بشري قوانه موږ یو ښه متخصص کارکون کې ولرو چې د دې برخ موږ برنامه لرو. همدا اوس د افغانستان لسکون ځوانان د خارج نه ده د هاونوادي په برخه کې تحصیل کوي.
تاسو په خپلو خبرو کې د مسلکي کسانو نه موجودیت د یوې ستونزې په توګه یاد کړئ. ولې لا د ملکي هوایي چلند اداره نه توانېدلې چې مسلکي کسان ولري؟
تاسو په جریان یاست چې هاونوردي د ملکي هوایي چلند خپلواک اداره یوازې 2 کال کېږي چې د افغانستان د تشکیلات نه اضافه شوې ده. دا اداره یو ځوان او تازه اداره ده. موږ ډېر امیدوار یاست. 6 کال او د زمان تېرېدل موږ کولی شو چې د هاونوردي په برخه کې مسلکي او متخصص کارکوونکي درلودل. خو هاونوردي یو داسې کار یو داسې حساس او یو داسې مهم استراتیژیک کار ده چې هر څوک چې په تیوري برخه کې ده هاونوردي ویلی دي 2 تر 3 کاله ونیسي چې دا OJT یا آن د جاب ترینینګ واخلي او بیا نه وروسته ده کولی شي چې د عملي په برخو کې په کار کې شاملېږي. موږ یو شمېر کارکوونکي لرو خو طبیعي ده چې دا کارکوونکي شفایت نه کوي.
د افغانستان پر هوایي حریم په ورځ کې څومره پروازونه تیریږي او پر هر پرواز څومره مالیه اخیستل کیږي؟
افغانستان یو ښه او استراتیژیک جغرافیایي موقعیت لري. موږ زر تر زره 2.5 سوه تر 3 سوه بوري پروازونه لرو. دی هر پرواز $500 افغانستان دولت نه تکس اخلي. دا تک انټرنیشنل ایئر ترانسپورت اویشن یا انجمن ترانسپورت هوایی دا تکسونه جمعوری کیږي او دی افغانستان دی دولت حساب نه دا اضافه کیږي.
په افغانستان کې مو د ملکی هوایی چلند د خپلواکې ادارې لویان قاسم رحیمی سره د صادق رښتینی مرکه اورېده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالجبار ارمانی عبدالمجیب ارمانی له هلمند لیکلی، حکومت او طالبان باید یو او بلته له سختو شرایطو ورتیر سي، خو اسلامي شریعت ته باید پام وسي، شریعت ته باید ښه توجه وسي، او څو په دې ډول طالبان هم اطمینان پیدا کړي او سولې ته به حتما حاضر شي. سردار ولی سیرت د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکي، پاکستان افغانستان د سولې د خبرو په نامه مصروف ساتلی او طالبان یې د جنګ لپاره افغانستان ته راستولي دي. او سم په مخري د دې ساعت مهم خبرونه لندېسته.
د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید زمینه برابره شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی و خوشې شوی. د جرمني حکومت له اتریش سره پر پوله د زیاتو افغانانو د ورتګ مخنیوی پیل کړی. د سریپول د پوهنې ریاست وایي په تیر یو کال کې په دې ولایت کې د 3 ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې شوې. د امریکا متحده ایالاتو یو ور بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپل سیاسي لانجې د خبرو له لارې حل کړي. د ایران ولسمشر وایي د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته به د دې هیواد اقتصاد پراخ شي. او په بغداد کې پرون وسلوالو پر یو پلورنځي حمله وکړه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل او 50 نور ژوبل دي.
او سمیوان نړیواله مسله راخلو، تر هغه وروسته دوه پروګرامونه لرو. د سوریه مدایا شهر ته چې د حکومتي ځواکونو او د مخالفو ملیشو ترمنځ په جګړه کې کلابند او داسې ویره وه چې خلک په لقحتۍ هلته مړه سي، د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو کاروان ورسید. رضوان مراد یې په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
مرستندویه ډلې وایي په مزایا خارګوټي کې چې د سوریې د حکومتي ځواکونو او د حکومت ضد وسلوالو مخالفانو کلابند کړی، ګڼ شمېر کسان د قحطۍ له امله مړه شوي دي. په مزایا کې چې د اردن پولې ته نږدې پروت دی، شاوخوا 40,000 کسان ژوند کوي. راپورونه وایي چې د دې خارګوټي اوسیدونکي د ژوندي پاتې کېدو لپاره واښه او کورني حیوانات خوري. د مزایا ګڼ شمېر اوسیدونکي چې خوراکي مواد او دارو درمل نه لري، د مرستو ترلاسه کولو لپاره د دې خارګوټي دروازې ته راوتلي وو. مزایا چې له مرکز دمشق څخه یوازې 40 کیلومتره لرې پروت دی، له څو میاشتو راهیسې د حکومتي ځواکونو او حکومت ضد یاغیانو د جګړو شاهد دی. په همدې حال کې د سره صلیب اداره وایي چې د سوریې دوه نورو شمالي خارګوټو ته هم عاجل مرستې رسوي. دا بشري مرستې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او تر څارنې لاندې د سوریې دغو جګړه ځپلو سیمو ته رسیږي. په همدې حال کې بې پولي ډاکټرانو ویلي چې مزایا ښار ته باید دوامداره مرستې ورسیږي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو همغږی کوونکي ویلي، دا مهال په مزایا خارګوټي کې زرګونه کسان د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. له ولسمشریزو انتخاباتو څخه مخکې ځوانانو سره ژمنه شوې وه چې یو ځانګړی وزارت به ورته جوړیږي، خو اوس هغه کیسه څنګه شوه؟ او هغه مهال د ځوانانو موینیت څخه ځوانانو څه ګیلې لرلې او اوس څه وایي؟
د زده فارچین از زین نردر محدود دید که داشت چه همده مرکز که بید
زوانان بوده محینت به هره بانده مید لطرس خودی سلو خالو که حس او ردلی ندید
خدا سی بچه سا کاری مکتر و سن دلی دلی
زده خدا فعالتون تره و حد پوری رضایت بخشیم
او دوستانو پنانانه تان دی چانگی که با دا زوانانو لپاره لزینو داسی پلانونو هم خبر شای چی دا زوانانو دلی با دا والیانو او دا دولت کارونا دا زوانو سفیرانو پتوگه چاری زنورگل شفقیم ملګرو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت په افغانستان کې د ځوانانو هغه یوازینی مرجع ده چې د اکثر افغان ځوانانو امیدونه ورپورې تړلې دي او د ځوانانو د ستونزو پر مهال لومړی مخ همدې ادارې ته وراوړي. په تېرو کلونو کې مو چې د دغه وزارت په اړه خپرونې درلودې نو زیاتره یې شکایت کوو همزولو چې د دغه معینیت اکثره کارونه نمایشي او تر مرکزه محدود دي. اوس هم اکثره ځوانان په همدې نظر دي.
زما نوم غلام شبه دی، ژبې ادبیات پنځی فارغیم، زه د غزنی یم اصلي. دا معینیت په اکل مو اوریدلی دی، خدا سي بچسه کاری موږ تر اوسه نه دی لیدلی. یوازې کار چې موږ د دې معینیت نه لیدلی همدغه دی چې ځینې ځوانان چې د کانکور نه بې نتیجه پاتې شوي هغه دپاره یې تحقیق اخیستی او پوستې پوهنتون کې نور کار هم نه دی لیدلی.
زما نوم مژګان ده، د څلورم کال محصله یم. د ځوانانو د معینیت په هره باندې مې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې هیڅ اوریدلی نه دی. متاسفانه چې زموږ دولت د ځوانانو لپاره هیڅ کوم کار کړی نه ده. د ځوانانو لپاره دولت ته ډېر پکار ده چې ځوانانو لپاره د کار زمینې مساعد کړي تر څو پورې چې ځوانانو کولی شي خپل کار وکړي.
زما نوم لطف الله دی، پاران ولایت څخه. د دې فارچین از ځینې ډېر محدود دي کېدای شي چې همده مرکز کې وي او پر ولایتونو کې تر کومه حده چې زه خبر یم پاران ولایت کې دومره ښه فعالیت نه لري. کوم مین چې ډاکتر ساده نومېږي د دې ښه ده فعالیتونه تر یو حده پورې رضایت بخش دي، موږ ترې راضي یو. خو زموږ غوښتنه ده چې د دې فعالیتونه نور هم پراخ شي او ځینې نور ولایتونه چې هغې ته دسترسي نه لري ځوانانو ظرفیت لوړ کړي. او د ځوانانو اساسي مشکل دا ده چې د پوهنتون نه فارغېږي، دوی لپاره وظیفه او تشیان
خو ملګرو دې ته په کتو سره چې دغه معینیت نوی معین کمال سادات له نږدې 500 میاشتو راهیسې په خپل کار پیل کړی دی. ښاغلی سادات وایي چې د مرکز په شمول یې ولایتونو او لرو پرتو ولسوالیو ته هم توجه ډیره کړې ده.
که تاسو زما فیسبوک نه ویزیټ وکړئ، مونږ د افغانستان اکثرو ولایتونو ته ولاړو، ولسوالیو ته ولاړو، تر مسقطنه پورې، تر تورې تیارې پورې به مونږ د ځوانانو سره په غونډو کې وو. تاسو د کندهار خلکو نه پوښتنه وکړئ، د مزار، د فاریاب، د جوزجان، د هرات، د بدغیس، د پکتیا، د خوست، د ننګرهار، د یو شمیر نورو ولایتونو نه. له دې دا ثبوتېږي چې مونږ یوازې په کابل کې نه بلکې ولایتونو ته هم تللي یو. ځوانان یوازې په کابل کې نه بلکې په ولایتونو، په ولسوالیو کې دي. دوی هغوی سره مو مخامخ خبرې کړې دي. د دې تر څنګ جناب شفق، مونږ په ټولو ولایتونو کې ټولو امیرینو مدیرانو ته هدایت کړی دی او دا مو ترې غوښتي دي چې تاسو باید هلته د ځوانانو ستونزې، د ځوانانو غوښتنې، د ځوانانو پیشنهادات او نیوکې راجمع او د هغې مطابق کار وکړئ.
همزولو، په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکاره آغلی ملالۍ شینواری هم د ځوانانو اړوند پخوانیو ادارو څخه شکایت کوي او وایي هغه څه چې لازمه وه ځوانانو ته یې کار نه دی کړی. خو آغلی زیاتوي چې نوی حکومت د ځوانانو لپاره د پام وړ کارونه په پلان کې لري.
غواړو چې ځوان په خپله موږ ته ووایي چې څه غواړي، او موږ هم یوازې دا نه یي چې د ځوان مشکل دا چې کار نه لري. موږ د ځوان دپاره د ډېرې اوږدې راتلونکي فکر لرو او ډېره پانګونه باید په ځوان وشي. د ځوان نه همیشه استفاده شوی، ولې بیرته ځوان ته څه نه دي ورکول شوي، لکه الی رایه ورکړی چې فلانی باید کامیاب شي او د ملاتیر دی، همدا شعارونه ورکول شوي دي، ولې په عمل کې بیا ځوان ته هغه اهمیت نه دی ورکول شوی. دا زه درسره منم. ګوري چې هغه شخص چې مقام ته ورسید بیا ځوان ته اصلا توجه نه کوي. بیا ملک سره مشوره کیږي، د ځوان سره مشوره نه کیږي. باید یو ډول تعادل د ځوان او د زوړ په منځ کې رامنځته شي. داسې نه چې بیخي ځوان ته ډېر اهمیت ورکړ شي، زوړ هیر شي، او داسې هم نه چې یوازې مشران خپل تصمیمونه ونیسي، ځوانان تماشا وکړه.
ښاغلی سادات وایي دوستانو چې د نشه یي توکو د کارولو د زیان او بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د ځوانانو د تېښتې د ضررونو په اړه یې د افغان ځوانانو د عامه پوهاوي د لوړاوي لپاره هم ګڼ تبلیغاتي او ورزش ورزشی پروګرامونه پیل کړي دي. د پوینا د ځوانانو موینیت د اړوند ادارو په همکارۍ پر یوې ملي پالیسۍ کار کړی دی چې د پالیسۍ په تطبیق سره به ځوانانو ته د تعلیم، روغتیا، ورزش، کارموندنې او په دولت کې د ونډې زمینه مساعده شي.
دا پنځه کلنه ستراتیژي ځوانانو ته د تعلیم په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، د کارموندنې په برخه کې، همداشان حکومتي ادارو په برخه کې د ټول اړخونه پکې ځای شوي دي. موږ به اړوند ادارې ته وردرومو، هغوی ته به وایو چې دا زموږ پالیسي ده د ځوانانو او دا زموږ ستراتیژي ده، موږ په دې لار روان یو. په دې اړخ کې ستاسو اړوند اداره څه کولی شي او باید دا راسره وکړي، یا نړیوالې کومې ادارې دي هغه په کومو برخو کې کار کوي، یا یونیسف ته خپله دنده ورسپارو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو په برخه کې، یونیفپی ته، یو این وومن ته چې هغه د ځوانو مېرمنو دپاره کار کوي، یو این ولنټیر یا یو این رضاکاره اداره چې ده هغه په ځان ته اداره کې. کله چې د هر څه موږ برابر کړل نو په هغې وخت کې به زموږ اداره بشپړه شوې وي او ډېر څه به شوي وي.
ستانو چې د ځوانانو له همکارۍ پرته په ټولنه کې د مثبت بدلون راوستل مشکل دي، نو ځکه دی ځوانان د خپل حق د غوښتلو تر څنګ په مشکلاتو کې د خپل هیواد لمن نه پرېږدي او همت دې له لاسه نه ورکوي.
السلام علیکم ژانیو، زه ډاکټر کمال صدات یم، د ځوانانو چارو معین یم. ځوانانو که تاسو خپل ژوند کې په خپله تغییر راوستو نو تل به بریالي وای. هڅه وکړئ چې خپله مو خپل ژوند کې تغییر راشي. او تاسو تاندې څنګه اوره
دوستانو، د تیرو ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال له انتخابیدونکو ولسمشره د اکثره ځوانانو غوښتنه دا وه چې باید د ځوانانو لپاره یو ځانګړی وزارت جوړ شي، چې د ځینو کاندیدانو لخوا د ځوانانو دې غوښتنې ته لبیک هم ویل شوی و. او د هیواد په ځینو ولایتونو کې له ملي یووالي حکومت څخه ځوانانو د دې غوښتنې د عملي کولو هیله د لاریونونو په ترڅ کې هم کړې ده. خو اوس د دې حکومت چارواکي څه ځواب وایي په دې اړه وروسته د اغلې ملالۍ شینواري نظر اورو. خو راځئ لومړی نو ځوانانو ته غوښ شو چې دوی د ځوانانو لپاره د یو ځانګړي وزارت د جوړېدو په اړه څه نظر لري.
یو مسله دلته ده چې مینات هم وي، باید ښه خدمت وکړي. وزارت مینه فرق نه لري که وزارت ته مرتقه وکړي، که فساد وي بیا هم هېڅ ترلاسه نه کړي، هسې بودیجه ځي.
د ځینو کاندیدانو په پلیټفارمو کې دا دغه اوسي ځوانانو دپاره مستقل وزارتونه به جوړ کړي، وزارت به جوړ کړي. مګر ښه دی که وشي دا کار، یو ښه ګام دی ځکه سنګه اوس دا یو معنیت دی د وزارت په چوکاټ کې. دا مستقل بودیجوي واحد نه دی، که چیرې دا یو مستقل واحد شي وزارت ته تبدیل شي دا به ځانګړې بودیجه ولري او ځوانانو دپاره ځانګړي پروګرامونه به ولري. همدومره به امکانات ډېر وي.
زما نوم فاریا ده، زه محصل یم د تعلیم تربیه په پانتن کې. زه فکر کوم چې وزارت او ریاست دومره مهم نه ده، مهم کارکه دی چې هغوی څومره کار وکړي. دې مهم دی چې موږ باید یو کوچنی ریاست هم ولرو خو څه کار ښه وکړي، هغه ډېر مهم دی.
په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري هم په دې نظر د دوستانو چې حل لار د ادارو ډېرېدل نه، بلکې د کار او د اغیزمنو فعالیتونو ډېرېدل دي.
موږ ځینې طرحې لرلې رئیس صاحب دولت ته چې باید د ځوانانو دپاره ځانګړې توجه وشي. یوازې به فکر نه کړو چې د حل لاره همدا ده چې ادارې ډېرې کړو، د حل لاره دا ده زما په نظر چې کار ډېر کړو، که هغه مثلا د معینیت په سطحه وي، که هغه د یو حتی د مشاوریت په سطحه وسي. زما په نظر زموږ مقصد کار دی. ولسمشر فعلا د نوې ادارې په جوړېدو باندې کوم تصمیم نه لري، خو کېدای شي که چېرته زموږ چارې ورته داسې ښکاره شوې چې باید نورې هم وغځول شي، فکر کړم چې بیا به شاید د سره په فکر وکاندي. خو تر فعلا کله چې ځوانان هم ورته ورغله، هغه لویه غونډه وه، نو هغوی ته هم وویل چې ما ډېر زیات ځوانان مقرر کړي دي چې ستاسو دپاره چارې ترسره کاندي. دا د اداري امور چې په د چارو اداره ده، د رئیس جمهور خاصه اداره ده، په دې کې تاسو وګورئ تاسو به زوړ ون پیدا نه کړئ.
اغلی ملالۍ همداراز د ولایتونو په کچه د ځوانانو د سلسلهواره کنفرانسونو یادونه کوي. ملګرو چې لمنځه به یې داسې رضاکار ځوانان د سفیرانو په توګه ټاکل کیږي چې د خپلو ولایتونو د والیانو او د دولت چارې وڅاري او ولسمشر سره یې شریکې کړي.
موږ پلان لرو چې د ځون په سطحه ځینې کنفرانسونه ولرو. دا به یوه سلسله ای نه، یو وړوکی پروګرام لړۍ به یې چې موږ به وکړی شو چې د افغانستان د مختلفو سیمو ځوانان
راولو د ولسمشر سره هم کینو د وزیرانو سره هم کینو د دوی ترمنځ به موږ کوشش وکړو چې یو نتورک رامنځته کړو د یو لوی مقصد دپاره به همیش د دوی ترمنځ اړیکې موجودې وسي. موږ هم یو طرحه رئیس جمهور ته لرله او خصوصا موږ زما د خوانه دا طرحه ورته وړاندې شوه چې موږ په ولایتونو کې د والی په خوا کې د ځوانانو مشاوریتونه یا هغه یعنی ولنتیر یا په یو حساب داوطلبانه چې ځوانان بدون د معاش نه د خپل هیواد دپاره ځینې کارونه باید ترسره کړي.
خصوصا کار به دا وي چې د هر ولایت کې داسې د ځوانانو یوه ډله واوسي چې د والی کارونه وڅاري.
بلکل همدغه کنفرانسونه نه بالاخره موږ همداسې یو شی جوړو چې موږ خپل سفیران ولرو، ځوانان خپل سفیران ولري په ولایتونو کې، او کله چې دوی کومې ستونزې ګوري بیرته د مرکز ته په ډېره اسانۍ را انتقال کړی شي. یو څوک چې د دوی ستونزو د یا د دوی د مشکلاتو دپاره یو پل جوړ کا د ولسمشره پورې چې ولسمشر بیا د دوی غږ په اسانۍ سره واوري.
په پای کې دوستانو د لیکوال او ژورنالیست عاشق الله یعقوب خبرې اورو چې وایي ځوانان د چا په تمه نه خوري بلکې خپله د خپل حالت د ښه والي لپاره مټې راونغاړي. دی همداراز د ځوانانو لپاره دولتي چارواکیو ته پیغام هم لري.
د موږ ځینې ځوانان فقط یوازې په دا پیشن پسې ګرځي، یوازې په ورانکاري پسې دي، ځینې بیا په دې فکر دي چې یو بل څوک د راسي د دا یې د لاسه ونیسي بیا د ده ته یو شی په لاس ورکړي. نه، داسې نه ده. خپله باید زحمت وباسي، ولو که هغه وړکی کار وي، خو باید خپله یې وکړي. دولت نه غوښتنه یا پیغام دا ده چې که غواړي چې دلته دغه درانه پیټه چې ورته پاتې ده په میراث، فساد ورته پاتې ده، نامنۍ ورته پاتې دي، ډېرې نور اقتصادي ستونزې ورته پاتې دي. که غواړي چې په دغو ستونزو باندې برلاسی سي او زر برلاسی سي، نو بیا دې په ځوانانو باندې پانګونه وکړي. د ځوان له ځواک نه دې د سولې په ټینګښت کې کار واخلي، د ځوان له ځواک نه دي په بیا رغونه کې کار واخلي، د ځوان له ځواک نه دي د فساد په لمنځه وړلو کې کار واخلي. ځوانانو ته دي په کور دننه او بهر کې د کار او تحصیل زمینه مساعده کړي، دوی ته د داسې چاپېریال رامنځته کړي چې دوی خپلې وړتیاوې پکې وځلولی شي.
همزولو نننه تاندې څنګه به د محمد اکبر خادم په دې بیتونو پای ته ورسو چې وایي چا چې خپل قدر په خپل وکړ ګله، ستاره د هغه قوم په اوروج شوله. خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم څوک چې نه بدلوي خپل حالت په خپله. بریالي اوسئ.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه مو په حامله میرمنو کې لوړ فشار او د حمل په دوران کې د مور لخوا د تیګو او خاورو خوړلو ته ځانګړې شوې. په حامله میرمنو کې لوړ فشار څنګه پیدا کیږي، د تداوي لارې چارې څه دي، او ولې ځینې خلک دا مرض په دودیز ډول تداوي کوي؟ زه مسوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، حاملگی د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی چې په ښه ډول باید ترې ساتنه او پالنه وشي. د حمل په جریان کې د ځینو میرمنو فشار لوړیږي چې مور او ماشوم ته یو لړ ستونزې پیدا کوي. دا ډول فشار کله کله دومره خطرناک وي چې په مور عصبي حملې هم راځي. خو په ځینو کورنیو کې خلک دا ډول ناروغان په دودیز ډول تداوي کوي او د پیریانو نوم پرېږدي. حامله مور تاویزګر ته وړي او تاویزګر هم د لختو او نورو شیانو گزارونه پرې کوي چې پیران ترې وباسي. خو پوښتنه دا ده چې دا ډول کارونه د دې مرض دوا کیدای شي او که ستونزې لا ډېره وي. غزنی اوسیدون کی زیبا د خپل گاونډي کی سره تکوي چې د حمل په جریان کې حمله پرې راتله. خبرې بل ډول وی او کورنۍ هم د دې پر ځای چې ډاکټر ته یوسی په کوټه کې اچولې و چې پیریانو نیولې.
سمسایگانو که یو ښځه وه چې بېچاره اول مړې وه، کور کې سمشره ښځه نه درلوده، فشار یې جګ و، پړسېدلې وه، لاسونه او پښې پړسېدې. د عمل په وخت کې و، په دردو کې، د ولادت په وخت کې. د یورګانو ویل دا پیریان دي، بویې نه تله ډاکتر ته، بیا ملا ته یې بوتله، تویزونه یې ورته راوړل او بعضې څکتونه او شویستونه او خوردې خاورې ورته په اوبو کې اچولې چې دا وخوري. د هغې بیا ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بې هغه نه کنترول وتلې خبرې په خپل اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې. ټول ته ووتل له کوره، دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي، یعنې موږ ته به راشي د پیریان. سهار ته دا ښځه مړه وه بېچاره، له ولادته مخکې مړه شوه، له ولادت ماشوم یې هم ناست کې ځان سره ویې وهلې وه بېچاره، تکه شنه وه، مړه شین وه، ټول وجود یې تک شین وه.
اغلی زیبا زیاتوی ما په خپل سترګو لیدلی. هغه میرمن چې دا ډول تکلیف لري د کورنۍ لخوا ډاکټر ته نه بیول کیږي، بلکې په کور یا نورو ځایونو کې تداوی کیږي. دا د سترګو لیدلی حال راته وایي.
ما په خپل لیدلی دي، زما مشره خور وه، خطې وویسته په خط کې، دا څنګه وله بېچاره، بیا یې خټې خښتې کړلې، د دې په ګردو باندې کېښودلې، د دې په جګر باندې، په دې ځای باندې ورته د خټې ښودې، په چاقو باندې به یې دا پرې پرې کولې چې موږ دا توری وسته باندې تداوی کوو، دا توری میده کیږو. په لښته یم وهي، په لښته یم وهي، هغه مریض چې بې هوشه یي، فشار یې ډېر جګي، بې هوشه یي، لاله وتلی یي، هغه په لښته م وهي، وایي دا دم کړي لښتې دي، موږ یې وهو، دا پیریان دي، موږ یې بس وهي. ته هغه اندازې وهي چې دا اوه دانې لښتې ورته ایښي، یا دولس دانې لښتې ورته ایښي، هغه لښتې ټوټه ټوټه شي، بیا نو دا مریض بیایي کور ته، کور کې پروت وي، نو که جوړ شو جوړ شو، که جوړ نه شو مري.
د کابل اوسیدونکي زرمینه د خپلې خاله کیسه راته کوي چې د جګ فشار له امله یې ماشومان نه پاتې کیږي، او دا چې په کوم ډول یې تداوي شوی وه دا زیاتوي.
خاله مې لوګر ته بولې وه، ملاته م چې بولې وه، همدغسې سر باندې ورته لور ایښی و، خدا د اعصاب راګې پې نږدې داسې زخم غوندې و، نږدې پې شکولی و، موښتې پې پاک خښ کولی و، راووتله، دومره ډاره شوې وه، جړلې بیرون. همدغسې د دې کور ته چې راغللو ډېره پخاره وه، هغه مشکل درلودو چې دا فشار جیګو فشکارۍ لاندې نه پاتې کیږي، نه میاشتې دا پوره شي مړ پیدا کیږي اولادې فشار هغه ده نه.
امرخیل کلینیک کې ډاکټره فریدا امرخیل وایي په حامله میرمنو کې لوړ فشار د سن موضوع ده. هغه میرمنې چې مخکې له 30 کلنۍ او وروسته له 15 کلنۍ حمل اخلي، دا ډول فشار ورته پیدا کیږي.
د دې فشار اصلي علت اول د سن موضوع ده، چې مخکې له 30 کلو او پس له 150 کلو 15 کلو چې مور حمل اخلي، دا جګ فشار نو دته پیدا کیږي. اول را بس په مخکې له 30 کلو میرمنو ته، هغه مایندې چې مخکې له 30 کلو نه واده کوي، غوړي اکثرا جګ فشار په زمان د حمل کې پیدا کوي. دا جګ فشار په څلورمه میاشت د حمل پیدا کیږي، او کرا کرا په همدغه شکل باندې امکان لري تر و مې اتمه میاشت پورې ورسیږي. هغه مایندې چې پس له 15 کلو نه دوی حامله کیږي، دوی هک هم د فشار لوړیږي. آینه لکه شکل د ځوانۍ طریقې چې هماغسې چې یوه پیغله په حساب په 30 کلنۍ باندې د فشار پیدا کوي، دا میندې هم پس له 15 کلنۍ د فشار پیدا کوي.
اغلی فریده وایي د لوړ فشار نښې دا دي چې د مور پښې او لاسونه کږیږي، او که ډاکټر ته مراجعه وکړي د ښه کېدو امکان شته.
د دې اراز څه رقم دی چې د مور لاس پښې کږیږي، خپله ژبه جووي، او له خولې نه وینې او لاړې د قف په شکل باندې سر کوي. سترګې د مور کږیږي، رویت مخشیږي، په اصطلاح چې نه ویني، په سترګو باندې تیاره راځي، او امکان لري چې که مور مړه نه سي، امکان لري چې مور ړنده سي. که دا حالتونه مثلا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، امکان لري چې تداوي سي. اولین حالت دا ده چې ډاکټر کوشش کوي چې په هر سن کې چې ماشوم وي، د مور نه لرې کړي دا ماشوم، ولو که دا ماشوم د اګو میاسوی کدی و میاسوی په هغه حالت کې چې مور ته د حملې د اختلاجی پیدا کیږي، موږ هغه ته په نامه د اکلمسیا وایو. یعنی حالت ته چې اول فشار چکده، ورپسې دغه سه حمله د اختلاجی ور باندې راځي.
د ډاکټر فریدی په وینا ډیره داسې مریضان دوی ته راځي چې فشار لوړ وي، او کورنۍ د ډاکټر پر ځای ملاتړ بیایي.
هغه خلک چې پوهیږي حتماً خپل مریض ډاکټر ته ورولي، او هغه چې نه پوهیږي مریض اکثرا ملا او داسې خلکو ته وري. دا وقات ډېر زیات دي، متاسفانه چې په کابل ته دا وقات ډېر راغلي دي له ولایاتو نه، حتی د موږ او تاسې نږدې منطقه چې سروبي ده، له هغې منطقې نه راغلي هم دغسې مریضان. ملا هغومره دا مریض وهلی وي چې ټوله شایې لاسونه یې ټول داسې شنه شنه وي، په لرګیو یې وهلی وي، حتی په تیږو یې وهلی وي چې زه پیریان نه باسم، حتی په دې ویښته یې پیش کولي وي ستوري که دا حالت نه ده ووزي. در حال چې مریض په هغه حالت کې برعلاوه چې دی په دې حالت کې ماشوم یې هم په نس کې مرس وی له اثر د ضربې نه خپله مامور حتی کوما حالت ته تللی ډېری وخت، پس له کوما نه هېڅ مور نه ده راوتلی، او که له کوما نه راووزي هم مور بیا ړنده به وه یا شعوري حالت هېڅ ښه نه وه.
ترنو اوریدونکو، تاسو د نیمه نړۍ خبرونه لا ازادي راډیو نه اورئ. یو بل اساسي ستونزه چې ډیری حامله میرمنې ورسره مخ دي، دا ده چې میرمنې د حمل په وخت تیږې، خاوره، ګلی سرشوی، خامې وریجې او دې ته ورته نور شیان خوري. لومړی به د دوو میرمنو خبرې واورو چې ولې دا شیان خوري او کومې ستونزې ورته پیدا کړي.
سی ماشوم په نس وه، هغه ته خاورې ته به مې زړه کېده، د تابړو ته به مې زړه کېده، لوټې به مې خوړلې، د خاورې پی به راباندې څخه لګېده، زړه به مې وران وران کېده، سی وبه مې خوړلې بیا به خاصم ورسره. سی ماشوم مې پیدا سې بیا مې پسته زړه ته نور صبر سور وم، کېدی سي کړی زه خو نه پوهېدلم، اوس له لږ لږ ګوردو مرض له کېدی سي ما هغه تاثیر وه، سي تیږې مې خوړلې.
ما اندرو رو ماشوم به چه پنا سود ده چه تیگه به خواده خواب رو به خواده به اوز غریب ده چه ده گردو پا تکلیف اخته ده ده که گی چه ده ماغی تاثیری نو ایچ پا منگ بارتال ده مخرا نخستر ده که نی بلتی چالو کم زده می ورده که گی تاکت می نکی گی لکه عمل غنده آقا تی غاتی شگل نی تیگه به خواده سون پا کور که پسی آخی شده ایچ نکی دل بیا به پتا به خواده اوز ده مشکلات سر مخامخ ده غریب.
ډاکټر فریده وایي هغه میرمنې چې دا ډول شیان خوري کلسیم او اوسپنې کموي، او د دې ډول شیانو خوړل یو لړ ستونزې هم پیدا کوي.
یو ډیره معموله او جالبه عملګي چې موږ په افغانستان کې لرو همدغه ده چې میندې وچې وریجې، ګله سرشوی چې موږ ورته تاسې ورته وایو، او خاوره دا ډیر زیات خوري. ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي چې زه ولې داسې یو حالت لرم. په یو وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي چې یا یې نهمه میاشت وي، به هغه وخت ورته وایي چې زه دغه شیان خورم. په دې حالتو کې اصلا دوی کمبود د آهن او کلسیم لري. خاوره یا ګله سرشوی یا خامې وریجې خو په وجود کې نه جذبیږي، هغه راځي جګر ته، جګر بیچاره هم نه تصفیه ازی تشوته یا گردوته، گرده هم توانایی نداره هغه تصفیه کنه، چون هغه خام مواد دی. دغه خاطر امکان داری سپه گردو که رسوب بکنه، پس تیگه دی گردو، امکان داری سپه خپل التهابات دی گردو، او ډیر شدید درد په مثانه که حتی مور وقت تشنان تسیزی امکان داری سپه ادرار که بینه هم پیلست.
ترنو اوریدونکو، موږ ټولو ته خای چې له حامله مور نه په خډه ول ساتنه وکړو، وخت په وخت ډاکټر ته بوزو، خ خوراک ورکړو چې مور او ماشوم دواړه ښه صحت ولري. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 411، هرات کی 30، مزار شریف کی 19، جلال آباد کی 3، په خوست او کندوز کی 1. تر بیا خوشاله اوسئ.
سن کلن سر لینا اور مام
سپین پزړه حسین کله نظر لری نن زمون له ګر رنگ رخسار مخلا کلمار لری نن پر مام مسکین پزړه حسین کله نظر لری نن پر مام مسکین پزړه حسین کله نظر لری نن
چھات واڑ